ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ګران اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه او سهار مو نیکمرغه دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده نن د اتوار یا یک شنبه ورځ د 2013 میلادي کال د دسمبر 2 نیټه ده وخت په پښین کې د سهار 8:30 بجې په ننګرهار کې د سهار 8 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د دسمبر د لومړۍ نیټه د شپې 10:30 بجې دي دا خبرونه درته ز بارکوال میاخیل وړاندې کوم او د خبرونه پروډوسر منزا شهید ده د نیمه غنټې د ورستۍ سهارنۍ خبري خبرونه ته مهر کلای کوم لمړی پام وکړی د خبرونو سرټکیو ته د پاکستان مرکزی حکومت د توندراو مذهبي ډلې تحریک لبیک د مشر خادم رضوی په ګډون د دې ډلې د ګڼ شمیر نیولسیو مشرانو په ضد د ترهګرۍ بغاوت او بغاوت مقدمه درج کړې دي د پښتونخوا په کوهاټ سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې فعالین نیولسوي او په ضد یې مقدمه درج شوې ده چې په ضد یې نن د دې تحریک مشر احتجاج اعلان کړی او په کندهار کې په یوه موټر بم چاودنه کې لسګونه طالب جنګیالي وژل شوي دي او اوس هم د خبرونو تفصیل د پاکستان مرکزی حکومت وایي د توندراو مذهبي ډلې تحریک لبیک د مشرانو په ضد د بغاوت او ترهګرۍ مقدمه درج کړې دي د اطلاعاتو مرکزی وزیر چودري فواد حسین تیره ورځ رسنیو ته وویل حکومت یې د تحریک لبیک د مشر خادم حسین رضوي مرستیال مشر پیر افضل قادری عنایت الحق شاه او فاروق الحسن په ضد د لاهور ګجرات او راولپنډي ښارونو په تاڼو کې د بغاوت او د ترهګرۍ په تور د قانوني عمل پیلولو پریکړه کړې ده د پاکستان امنیتي ادارو د دې تحریک مشر خادم حسین رضوی د 13 نومبر میاشتې په درویشتمه نیټه هغه وخت په حفاظتي ولکه کې واخیست چې حکومت د دې ډلې په ضد عملیات پیل کړل د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر وایي تر اوسه یې له پنجاب صوبې د تحریک لبیک 2899 له اسلام آباد 126 او له سند 129 فعالین نیولې دي تیره ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ ګڼ شمیر پلویان د کوهاټ جیل مخې ته ورغلي وو او د خپل یوه ملګري ولایت شاه اپریدي د راخوش کېدو لپاره احتجاج کاوه چې پولیسو یې د نیولو هڅه پیل کړه او د دې تحریک ګڼ شمیر کسان یې ونیول او د دوی په ضد یې مقدمه درج کړه پولیسو په اف آی آر کې د 1200 کسانو نمونه شامل کړي او تور لګوي چې دوی په زور له جیله د خپل بندي ملګري د راخوشي کولو هڅه کوله او پر دوی د ریاست په ضد د نارو وهلو او د خلکو د راپارولو تور پورې کړی دی پولیسو دغه 1200 نیول سوي کسان تیره ورځ تر نیولو وروسته سمدستي مجسټریټ عدالت ته وړاندې کړي او عدالت هغه د کوهاټ زندان ته لیږلې دي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د خپلو تازه نیول سویو پلویانو نیول په کلکه غندلي او نن ماسپښین یې د پښتونخوا په بنو ښار کې احتجاج اعلان کړی دی له شمالي او جنوبي وزیرستانه د پاکستان د قومي اسمبلۍ دوه غړي علي وزیر او محسن داوړ وړمه ورځ دوبۍ ته د تلو په وخت له پېښور هوایي ډګره راګرځول سوي او اف آی نیولي وو پرون ناوخته په ضمانت راخوشي سول د علي وزیر او محسن داوړ نومونه د ثوابي جلسې په تور په د نومبر په 9 ای سي ایل ته اچول سوي او دوی له هېواده بهر سفر نسي کولای محسن داوړ وایي دوی مخکې له مخکې په هغه مقدمه کې ضمانت اخیستی دی خو د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري تیره ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل د علي وزیر او محسن داوړ نومونه له دې عمله ای سي ایل ته اچول سوي چې وایي د ثوابۍ د جلسې په مقدمه کې ورته ضمانتونه نه دي ورکړل سوي د کندهار ولایت چارواکي وایي په یو موټر کې د ځای پر ځای سویو بمونو په چاودنه کې وسلوالو طالبانو ته پراخه مرګ ژوبلا اوښتې ده د کندهار د والي ویاند عزیز احمد عزیز امریکا ژغ ته وویل وسلوالو غوښتل د کندهار او زابل ولایت پر پوله د ملي پوځ پر یوه مرکز ځانمرګی برید وکړي چې تر برید د مخه تیره شپه له دغې پیښې سره مخامخ سوي دي ښاغلي عزیز وویل چې په دغه چاودنه کې لږ تر لږه 30 وسلوال طالبان وژل سوي دي خو طالبانو تر دې دمه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل
د ډیو ریډیو ورستۍ سهارنۍ خبرې خپرونې ته غوږ یاست. په دې خپرونه کې مهم یو لړ ریپورټونه درته راغونډ کړي دي. لومړی ریپورت راخلو. د تحریک لبیک د مشر خادم حسین رضوی په ګډون د دې ډلې د ګڼ شمیر مشرانو په ضد په پاکستان کې د بغاوت او ترهګرۍ مقدمې درج شوې دي. حکومت په تیرو څو ورځو کې د دې ډلې د سلګونو کسانو د نیولو دعوه کوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباده د ارشد حسین په ریپورټ کې.
د پاکستان مرکزی حکومت د تندرویه مذهبي سیاسي ډلې تحریک لبیک پاکستان د ګردو مشرانو پر ضد د بغاوت او د ترهګرۍ د مقدمو درج کولو اعلان کړی دی او ویلي دي چې د دغه ګوند د 3000 څخه زیات فعالین په جیلونو کې بند دي. د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري د خالی پر ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وویل چې حکومت د تحریک لبیک پاکستان د نیول شوو مشرانو پر ضد د بغاوت او د ترهګرۍ د مقدمو درج کولو پریکړه کړې.
بیک کے امیر ہیں، ان کو بغاوت اور دہشت گردی کے جرم میں الزامات میں لاہور کے تھانہ سول لائنز میں چارج کر دیا گیا ہے. افضل حسین قادری جو تحریک لبیک کے دوسرے اہم رہنما ہیں، ان کو گجرات میں بغاوت اور دہشت گردی کے الزامات میں چارج کر دیا گیا ہے. عنایت الحق شاہ، ان کو تھانہ روات ضلع ریور راول پنڈی میں بغاوت اور اینٹی ٹیررزم لاز کے تحت چارج کر دیا گیا ہے. حافظ فاروق الحسن، ان کو بغاوت اور جو اینٹی ٹیررزم لا ہے، انسداد دہشت گردی کا قانون، اس کے تحت
حقوائی. نن مرکزی حکومت د تحریک لبیک پاکستان د ټولو مشرانو پر ضد د قانونی کاروائی پیل کولو پریکړه کړې ده. د تحریک لبیک امیر خادم حسین رضوی، پیر افضل قادری، عنایت الحق شاہ او د حافظ فاروق الحسن پر ضد لاہور، گجرات او پنڈے کې د بغاوت او د ترهګرۍ مقدمه درج کړې شوې دي. خاغلی فواد حسین ویل چې په وروستو کې د تحریک لبیک پاکستان پر ضد عملیاتو کې د دغه ګوند د 3000 څخه زیات فعالین نیول شوي دي، چې پکې د پنجاب څخه 2899، د اسلام آباد څخه 126 او د سند صوبې څخه د دغه ګوند 141 فعالین نیولې شوې دي، چې دا مهال په مختلفو تاڼو کې بند دي. د نوموړي وینا وه چې د بغاوت او د ترهګرۍ د تورونو لاندې د نیول شوو دغه مشرانو پر ضد قضیه به د ترهګرۍ ضد عدالتونو کې چلول شي، او زیاته کړې که په دغه کسانو لګول شوي تورونه ثابت شو نو د پاکستان د فوجداري د قانون لاندې هغوی ته د عمر سزا کېدی شي. قومی اسمبلی کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د دوو غړو محسن داول او علي وزیر د نیول کېدو په حق له د یو سوال په جواب کې د خاغلی وینا وا چې هغوی دوبه ته د تک په محل په هوایی ډګر نیولې شوی وو.
ان کو روکا اس لیے گیا کہ ایک قانون میں ہمارے یہ ہے کہ جب بھی کسی کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہوتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی جو ہمارے ایئرپورٹس ہیں وہاں پر انٹیمیٹ ہو جاتی ہے. سوابی میں پی ٹی ایم کے ہمارے جو ایم این اے صاحب ہیں، ان کے اوپر ایک ایف آئی آر ہے جس میں انہوں نے اپنی ضمانت نہیں کرائی. ان کے آنے جانے کے اوپر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن جس طرح سے ابھی میں نے عرض کیا کہ قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے.
حغوائی حغوی زکا بہر ملک تد تک سخود رولی شول چی دا قانون لاندے کا پچا مقدمہ درج شوا نو حغبا پا ہوائی ڈگر ادرولی کی گی، ولی چی پا سوابے کی دا پی ٹی ایم دا دغغلو پر زد مقدمے درج کلی شوی وی. خو اوز دا حغوی پا تک را تک کم بندیز نشتا او دا قانون لاندے ٹھول برابر دی. سرگند دیوی چی دا تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی او دا گون نور مشران دا تیر نومبر پا دیروشتما نیٹا قانون نافذ کون کو ادارو پا خپل حفاظتی تحویل کی اغستلی وو. دا تحریک لبیک پاکستان دا مشرانو او فعالینو پر ضد دا حکومتی کریک ڈاؤن لحقی ورستو پیل کلی شوی وو، چی کل دا گون دا اکتوبر پا 15 نیٹا پنڈے خار کی دا شہیدانو دا ورز منزلو اعلان اکلو. خکار دیوی چی دا تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی د سپریم کورٹ لخوا د مذہب د سپکاوی په تور کې د مرګ د سزا سره د تورنې عیسائی میرمنې آسیا بیبی د خوشی کېدو وروستو د سترې محکمې د ججانو د وجلو او د پوز د سرلخکر پر ضد د بغاوت پارولو وینا وکړې وې. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د پښتونخوا په کوهاټ کې پولیسو د پښتون تحفظ مومنت د 212 پلویان نیولی او د دوی په ضد د ریاست په ضد نارو هلو مقدمه درج کړې ده. دوی هلته د خپل یو ملګري د راخوشي کېدو لپاره احتجاج کاوه. د تحریک مشر یې منظور پښتین نن د خپلو پلویانو د نیولو په ضد په بنو کې احتجاج اعلان کړی دی. تفصیل په دې رپورټ کې. د پښتون ژغورنې غورځنګ د روان کال فبروري میاشتې په پاکستان کې د جبري بېدرکو خلکو د موندنې لپاره مبارزه کوي، خو له تیرو څو میاشتو راهیسې په خپله د دې تحریک فعالین وخت په وخت د امنیتي ادارو لخوا نیول کېږي، مقدمې ورباندې جوړیږي او په زندانونو کې ساتل کېږي. د ولایت شاه پریدي په نوم یو تن شاوخوا یوه میاشت مخکې په درادم خیل سیمه کې نیول شوی او د کوهاټ په مرکزي زندان کې بندي دی. پولیس چارواکي وایي چې هغه د اف سي آر قانون له مخې نیول شوی دی، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ منظور پښتین وایي هغه د دوی د تحریک فعال غړی دی او د دوی د ملاتړ په تور نیول شوی دی. منظور پښتین دوی ورځې وړاندې د ټولنیزو رسنیو له لارې خبرداری ورکړی وو چې که ولایت شاه پریدی خوشې نه کړل سو نو دوی به په کوهاټ سیمه کې احتجاجي ناسته پیل کړي.
دا کوهاټ چې کوم جیل دی، انټرمنټ سینټر هم دی، هلته د هغې مخې ته به احتجاجي درنه شروع کېږي. په هغې کښې به ولایت افریدي او دا نږدې علاقو کښې چې کوم نه کسان دي، یعنی هغه چې نیولې هغې دپاره به هم آواز رسېږي، خو سپیشل د ولایت افریدي دپاره چې دا یې بېخي نه جایز، صرف یې په دې پورې نیولی دی چې ولې د پښتنو آواز پورته کوو.
تېره ورځ چې د پښتون تحفظ مومنټ ګڼ شمېر پلویان د کوهاټ جیل مخې ته ورغلي وو او د ولایت شاه افریدي د راخوشي کېدو لپاره یې احتجاج کاوه، پولیسو یې د نیولو هڅه پیل کړه او د دې تحریک ګڼ شمېر کسان یې ونیول او د دوی په ضد یې مقدمه درج کړه. پولیسو په اف آی آر کې د دې تحریک د فعالو غړو عبدالله ننګیال، احمد عباس او شفیع ترین په ګډون د 1200 کسانو نومونه شامل کړي او تور لګوي چې دوی په زور له جیله د خپل بندي ملګري د راخوشي کولو هڅه کوله او پر دوی د ریاست په ضد د نارو وهلو او د خلکو د راپارولو تور پورې کړی دی. پولیسو دغه 1200 نیول شوي کسان تېره ورځ تر نیولو وروسته سمدستي مجسټریټ عدالت ته وړاندې کړي او عدالت هغه د کوهاټ زندان ته لېږلي دي. د تحریک فعال غړي عبدالله ننګیال تر نیول کېدو مخکې د احتجاج له کیمپ په یو ویډیو کې داسې ویلي:
کوهاټ سنټرل جیل مخې ته به موږ د ولایت افریدي د رهایۍ لپاره او په د غیر قانوني ګرفتارۍ په خلاف باندې درنه ورکوو، هلته به کښېنېږو. ورسره په کوهاټ سنټرل جیل کې سلګونو زرګونو مسنګ پرسنس پراته دي، هغه هم موږ اوله مطالبه دا ده چې هغه دې عدالت ته ورکړی شي.
پولیسو دا تور هم لګولی چې دغو احتجاج کوونکو لویه لاره بنده کړې وه، خو د قومي اسمبلۍ غړي او د پی ټی ایم مخکښ علي وزیر ویډیو ته وویل چې پولیس بې ځایه تورونه لګوي او دوی تر اوسه د هیڅ احتجاج په وخت سړکونه نه دي بند کړي. د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین د خپلو تازه نیول شویو پلویانو نیول په کلکه غندلي او نن ماسپښین یې بیا د پښتونخوا په بنو ښار کې د احتجاج اعلان کړی دی. په کوهاټ ښار کې د دې تحریک کسان تېره ورځ په داسې وخت کې ونیول شول چې دوه مخکښ فعالین یې علي وزیر او محسن داوړ مو ورځ دوبۍ ته د تلو په وخت له پېښور هوایي ډګر راګرځول شوي او اف آی نیولي وو، پرون ناوخته په ضمانت راخوشي سول. د قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر ته راخوشي کېدو وروسته له وی او ډیو سره په خبرو کې وویل تر څو چې په جیلونو کې د دوی بندي پلویان راخوشي نه سي دوی به خپلو احتجاجونو ته دوام ورکوي.
نن زمونږ د دې حق فتح ده چې کوم د مظلوم قوم راوتی دی، مظلوم ولس راوتی دی او په دې ظالم او جابر ریاست باندې زور راوړو او دی ورته ثابته کړه چې تر څو هغه کسان چې د بې ګناه جیل ته نیولي دي، اریسټ کړي دي، خلاص نه شي تر څو پورې هغه پورې به دا مظلوم ولس نه درومي. زه دا وایم چې د دې ټولو چې څومره راغلي دي، که هغه راوتي دي، که همدردي یې کړې ده، که په سوشل میډیا دي، که په پریس دي، یا د دنیا په کوم ګوټ کې راوتي دي، موږ د هغوی ټوله شکریا ادا کوو او موږ دا وعده ورسره کوو چې زمونږ به سرونه کټ شي، زمونږ به وجود ختم شي، موږ به چیرته هم د پښتون قوم په سر سودا نه
وکړو. وزیر او محسن داوړ نومونه د ثوابۍ جلسې په تور د نومبر په 9 ای سی ایل ته اچول شوي او دوی له هیواده بهر سفر نسي کولای. محسن داوړ وایي دوی مخکې له مخکې په هغه مقدمه کې ضمانت اخیستی دی، خو د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر فواد چودري تېره ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل د علي وزیر او محسن داوړ نومونه له دې امله ای سی ایل ته اچول شوي چې د ثوابۍ د جلسې په مقدمه کې ورته ضمانتونه نه دي ورکړل شوي. محسن داوړ په ای سی ایل کې د دوی د نومونو اچول غیر قانوني بللي او پر خپل ټویټر یې کلی چې نن به په پېښور کې یوې خبرې غونډې ته شواهد وړاندې کړي چې دوی ته د ثوابۍ جلسې په مقدمه کې ضمانت ورکړل شوی وو. افغان چارواکي وایي په کندهار کې په یو موټر کې د چاودل سویو بمونو په نتیجه کې تر ډیر شو زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي. چارواکي وایي وسلوالو د افغان پوځ پر یو مرکز برید پلان کړی و، خو له بمونو ډک موټر پر دوی ورچاودل سوی دی. تفصیل یې له منظر شهید څخه اورو.
د کندهار ولایت چارواکي وایي په یو موټر کې د ځای پر ځای شوو بمونو په چاودنه کې وسلوالو طالبانو ته لوی مرګ ژوبله اوښتی ده. د کندهار د والي ویاند عزیز احمد عزیز امریکا غږ ته ویلي چې وسلوالو غوښتل د کندهار او زابل ولایت په سرحد کې د ملي پوځ پر یو مرکز ځانمرګي برید وکړي چې تر برید د مخه تیره شپه له دغې پیښې سره مخامخ شوي دي. خاغلی عزیز ویلی چې په دغه چاودنه کې لږ تر لږه ودیش وسلوال طالبان وژل شوی دي. د کندهار امنیتي چارواکو ویلی چې دا پیښه په معروف ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. معروف ولسوالۍ د کندهار په شمال ختیځ 180 کیلومتره کې پرته ناامنه سیمه ده چې په خپلواکه توګه پکې د یادې پیښې تایید چا نه دی کړی. خپله وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. تیره ورځ هم افغان چارواکو ریپورت ورکړی و چې لږ تر لږه 23 طالب وسلوال د هرات ولایت په شندن ولسوالۍ کې په خپل منځي جګړو کې وژل شوی دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د شنبې د ورځې په ماښام د کندهار په شاه ولی کوټ ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې 11 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د امنیه قومندانۍ یو ویان سارمن قسیم آزاد امریکا غږ ته ویلي دي چې یو لویه ډله وسلوال طالبان هغه وخت تر برید لاندې راغلل چې له یوې سیمې څخه بلې ته د تګ په حال کې وو. هغه زیاته کړه نن ماښام د شاولی کوټ ولسوالۍ په ویان سیمه کې پر دغو وسلوالو برید شوی چې له سیمې څخه تیرېدل او د بریدونو لپاره غوښتل چیرې ولاړ شي چې 11 تنه یې وژل شوي او جسدونه یې هم په سیمه کې پراته دي. سارمن آزاد زیاته کړې ده چې افغان ځواکونو ته په دغې پیښې کې کوم زیان نه دی اوښتی. شاولی کوټ د کندهار په شمال 100 کیلومتر کې پرته ولسوالۍ ده چې د کندهار او روزګان لاره ورڅخه تیرې شوې ده. اخوا د افغانستان ولسی جرګه له افغان حکومت او ملاتړو یې غواړي چې د هوایی حملو پر مهال د ملکی وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. په دې وروستیو کې په هوایی حملو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو د ولسی جرګې اندېښنې راپارولی دي او دوی له افغان حکومت او ملاتړو یې غواړي چې د هوایی حملو پر مهال د ملکی وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د دغې جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د ولسی جرګې د شنبې یا د خالی ورځې عمومي غونډې مشرۍ کوله وویل چې د جګړې پر مهال ملکیانو ته د تلفاتو اوښتل هغه که له هرې غاړې وي د بشریت ضد ګڼل کیږي. د تیرې سې شنبې په ورځ د هلمند په ګرمسیر کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په یوه هوایی بمبار کې 23 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. د ګرمسیر سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دې هوایی حمله کې د ملکي وګړو یو کور په نښه شوی او لږ تر لږه 30 تنه یې وژلي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی د لومړنیو څېړنو له مخې د هلمند په هوایی بمبار کې زیاتره وژل شوي او ټپیان ښځې او ماشومان دي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
پښ کال وړاندې د پښتونخوا په کوهستان کې د یوې جرګې په امر 15 مېرمنې وژل شوې وې. پولیسو د هغې پیښې په تړاو 4 کسان نیولي، خو نور تورن کسان لا هم تر اوسه پورې ترې تم دي. نور تفصیل د احسان محمد خان په رپورټ کې اورو.
د کوهستان پولیس چارواکو په وینا د یوځای جرګې په وینا شپږ کاله وړاندې د 15 جنکو وجنې په قضیه کې تر اوسه 4 تنانې نیولې دي او نور ککړ تنانو پاکله کاروایی روانه ده. د کوهستان ضلع د پولیسو د پلټنو د څانګې مشر ایاز خان جدون ډیوره جو ته په دې حکله څه داسې وویل.
ریکارډ موجود تھا تو وہ تو جو ہے وہ میچ نہیں کر رہے تھے، وہ ٹیم بھیج دی
وای د ستر محکمې په امر د پلټنو په نتیجه کې ثابته شوه چې د وجل شوی جنکو په بدل کې کمیشن ته نورې جنکای وړاندې کړې شوې وې او دغه کمیشن ته دروغ ویل شوی وو. د پلټنو په محل دا ثابته شوه چې کومې جنکای کمیشن ته وړاندې کړې شوې وې د هغوی د ګوتو نقشونه او نور عدالتي معاینې څخه دغه حقیقت معلوم شو چې په دې پیښه کې ککړو تنانو کمیشن ته جیلی جنکای وړاندې کړې وې. نوموړي په وینا د پلټنو کاروایۍ په محل دوی د نادره څخه موجود د ګوتو نقشونه او نور عدالتي معاینې څخه دغه حقیقت معلوم کړو چې د دې وروستو په دغه پیښه کې د ککړو تنانو پر ضد مقدمه درج کړي او په دغه مقدمه کې تر اوسه څلور تنانې نیولې دي. په کال 2012 کې چې د کوستان ګدر ناله نومې ځای کې 15 جنکۍ په دې تور وجل کېدو خبر خور شوی وو چې دغه جنکو د یو خادای په محل لاسونه پړکولي وو او دوه هلکانو ورته ګډا کړې وه. وروستو د دغه جنکو د وجنې په اړه افضل کوستاني نومې یو کم عمره ځوان د جرګې د پریکړې په نتیجه کې د دغه جنکو د وجنې خبر میډیا او پاکستانی عدالتونو ته رسولې وو. افضل کوستاني دا دعوه کړې وه چې 15 واړه جنکۍ د دغه جرګې په امر وجلې شوې دي. افضل کوستاني چې د دغه خبر خورېدو وروستو درې رونه هم وجلې شوي وو د ده په وینا دی خپله هم د خطر سره مخ دی. ډیوه ریډیو ته افضل کوستاني وویل اوس چې دغه رښتیا څرګند شو پکار ده په دغه پیښه کې ککړ ټول تنان ونیول شي او څوک هم ونه بخل شي.
زیادہ سپریم کورٹ نا انصاف والا کیس کی پنجا جنکای ہم وجل دے اور پستا جنگ درے ہم ہم وجل دے کم کمیشن تو جنکای پیش کرے وی دے کمیشن کی اگر ثابت شوی دے کہ اگر جنکای چ کمیشن تا کھولے وی اگر جنکای اگر وجل شوی دی اگر جنکای نہ وی دا اس دا خو ثابت شوی دے خو اس دا پکار دے چ زما اور زما کورنے کا انصاف ہے.
جون 2012 کی چ د دغه جنکو د وجنې خبر خورېدو وروستو د پاکستان د سترې محکمې د هغه وخت مشر قاضي د خپل ځانه یا سوموټو د لارې د پلټنو کمیشن امر کړی وو چې وروستو دغه کمیشن ګدر ناله نومې ځای ته رسېدلی وو چېرته چې دوی ته د ثبوت په توګه 15 جنکۍ مخامخ کړې شوې وې چې دغه 15 واړه جنکۍ ژوندۍ دي. خو د شپږو کلونو تیرېدو وروستو د نادره څخه ثبت شوې د ګوتو نقشونه د ډي این اې او نور عدالتي معاینې دا ثابته شوه چې کمیشن ته وړاندې کړې شوې جنکۍ بدلې او جیلی وې.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
د قطر هیواد دوه شیخانو په $200,000 په بلوچستان کې د 200 څاړو د شکار کولو اجازت نامه ترلاسه کړې ده. څاړه یو نایاب مرغه دی چې نسل یې په ختمېدو دی، خو د قطر، سعودي او عرب اماراتو شیخانې هر کال په شکار پسې د بلوچستان بیلابیلو سیمو ته ورځي. تفصیل یې له کوټې د حفیظ الله ستوري شیرانی په ریپورټ کې اورو.
د قطر دوه شیخانو په $200,000 د 200 څاړو مرغیو د شکار کولو اجازت نامه ترلاسه کړې ده. $200,000 د 2,40,000 پاکستانی روپیو څخه زیاته جوړیږي. چارواکي وایي یادې روپۍ په ملکی بانک کې د بلوچستان ایالت حکومت ته ورکړل سوي دي. د وزیر اعلی بلوچستان د ځنګلونو او ځنګلي حیاتو سلاکار ضیا لانګو ویو وی ډیوا سره په خبرو کې وویل چې دا اول ځل دی چې په بلوچستان ایالت کې د شکار د اجازت لپاره په پوره توګه قانوني لار خپل سوي او پیسې ترلاسه کړل سوي دي.
ماته د خارجه امور په محکمه کې وویل سو چې د بلوچستان ایالت د قانون سندونه نه لرو. ما ورته قانوني اسناد ورکړل. ما ورته وویل چې موږ میلمه پاله خلک یو، عرب د راشي موږ به یې ښه خدمت وکړو د خپل رواج مطابق، خو چې کوم قانون جوړ شوی دی عرب به هغه قانون پلی کوي او بیا به ښکار کوي. دوه شیخانو د ښکار کولو دپاره $200,000 په بانک کې جمع کړي.
د ملکی بانک پر سند باندې د قطر د شیخ نوم هی هی شیخ فلاح بن جاسم بن جبار التحری لیکل سوی. د پاکستان د خارجه چارو محکمې قطری شیخانو ته د بلوچستان یالت په جهلمکسی ولایت کې د لسو ورځو د ښکار کولو اجازه ورکړې ده. د بلوچستان د ځنګلونو او ځنګلي حیاتو مسول نیاز محمد کاکل ډیوه ته وویل چې په یاد موده کې به یو شیخ یوازې د سل څاړو ښکار کولای سي. شاغلی د دې مرغانو د تګ او راتګ د لارې په اړوند وایي:
سایبریا زه خو ډېر یخ سي، نو زه دوی بیا په زمي باندې واوار الوزي پر د رشیا زه به دا وستي ممالک د ازربایجان دغه بیا په افغانستان را ننوځي، له افغانستانه بعد پاکستان کې دوه ایریا زه دوی انټر کړي، یو دا د ژوب افغانستان بارډر سي دی، بل سي دی د باجوړ والا سي دی. دا د ژوب والا سي بیا موږ باندې روان سي پر د کلاسف الله اور دا توی میدان باندې ډرینډینګ کوي، لاغه بعد زدا بیا پر دغه مسلم باغ البندین اور چاغي اوته ودا بیا په سند کې انټر سي، سند بعد بیا د ځی انډیا ته.
نیاز محمد کاکړ وای د شکار ټاکلی وخت د 2019 کال د جنوري د میاسې 13 تاریخ پورې دی. هغه وویل چې د اجارې د دې اجازت نامې لومړی ګټه به دا وي چې اوس به لږ ښکاریان راځي، د مرغانو ښکار به کم کیږي او د مرغانو نسل به بچ سي. هغه وویل چې کومې پیسې مو ترلاسه کړي د هغو پیسو نیمایي برخه به په همغه علاقه کې لګول کیږي چرته چې به ښکار کیږي.
خو به موږ ته بېخي ډېر زیات عربیان راتلل، دا ور به یې کدو که راسي به فایده به دا وسي چې ښکار به لږ کم سي او دا نسل ته به خطره نه وي اور دا کم سي خلکو ته پیسې کې هغه به د خلکو په لاو بهبود باندې خرڅېږي اور ګورمنټ ته هم ریوینیو ده.
ساړي ته په اردو ژبه کې تلور او په انګریزي کې ورته هوباره بسټرډ ویل کیږي. ځایي ښکاري عبدالله خان وایي دا ډېر لوړبایه نسل مرغه دی، عربیه ځکه ښکار کوي چې دا انساني جسم ته تقویت ورکوي. هغه وویل چې د ډیر ښکار له کبله د دې مرغانو نسل مخ پر ختمېدو دی.
اړې کم دی، دا ډیر قیمتي مرغه دی، عرب چې راځي د دې ښکار په ډیر زیات تعداد باندې کوي. هغه چې د دې ښکار له راشي هغه ښکار په بازو باندې کوي، باز ورسره وي، باز چې راوالوزي دی غلی کیږي، له ده ځای بیریږي، دی بیا سفر نشي کولی، نشي تلای، الوتای نشي. نو له دې وجېزه هغه چې دی والوزي هغه باز یې ونیسي، نو د دوی نسل کوشي ور وکړي چې عرب یې په دې باندې کوي چې دا ښکار په دغه باندې کوي چې دا د انساني بدن دپاره ډېره طاقتمنه ده، خاص کر د انساني قوت دپاره.
د څاړي ښکار نه یوازې عرب شیخان بلکې ځایي ښکاریان یې هم په ګڼ شمېر کوي. د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ په خپله فیصله کې ویلي چې د پاکستان د څلورو ایالتونو د قانون د ضرورت تر مخه د څاړي ښکار ته اجازت ورکول کېدلای سي. حفیظ الله شیرانی، وی او ای ډیوا، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د دې خبرونې ریپورټونه هم دومره وو. په یاد ولرئ چې نن د پښتنو د ملت پال سیاسي مبارز عبدالصمد خان اڅکزی چې په خان شهید مشهور دی د مړینې 45 تلین لمانځل کیږي. عبدالصمد خان اڅکزی د هند د کوچنۍ وچې یا برصغیر له مشهورو سیاستوالو څخه وو چې د پاکستان تر جوړېدو مخکې او راوروسته د پښتنو د قومي ازادۍ او جمهوریت لپاره مبارزه کوله. هغه د خپل سیاسي مبارزې په تور د خپل 15 کلن ژوند شاوخوا 13 کاله د برتانوي هند او د پاکستان په بیلابیلو زندانونو کې تیر کړل. عبدالصمد خان اڅکزی 111 کاله وړاندې د 1908 میلادي کال د جولای په 1 د کل عبدالله خان ضلع د ګلستان سیمې په عنایت الله کاریز کلي کې زوکړی وو او د 1903 میلادي کال د دسمبر په 2 نیټه په کوټه کې په یوه بمي برید کې ووژل شو. ما بارکوال میاخیل او د دې خبرونې پروډوسر منزه شهید ته اجازه راکړي. په څو شیبو کې به په همدغه څپو تاسو د مشال ریډیو خبرونې واوري. تر بیا چې ما ځګر ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، ورځ مو نیکمرغه.